درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی وړاندې کوم، لمړی خبرونه لرو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي، د لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شو.
د سالنګ لوی لار له دوړو لوریو د 303 404 او 508 ډوله مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د ماحول ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي، تیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل، هیواد تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peace.
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او غواړي افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمه بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یک شنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. د افغانستان تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډلې مسابقې اعلان شوې. د افغانستان کرکټ بورډ پرون ناوخته وویل چې افغان لوبډله به نن جمعه له هندوستان او جنوبي افریقا سره درې اړخیزه لوبلړۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ پر اساس په دې لوبډله کې ناصر خان لوبډل مشر، نومان شاه، علي احمد، جمشید زدران، حسن اساخیل، وفیولا ترخیل، خالد تنیوال، عثمان شینواری، رحیم الله زرمتی، سهیل خان زرمتی، ناصر حسن، عرب گل مومند، علا محمد، خلیل احمد، بشیر احمد، فریدون داودزی، زاهد افغان او وحید الله زدران شامل دی. دا لوبډله لوړاندې جنوبی افریقا ته رسیدلې او تمرینونه یې هم پیل کړي دي. دا سیالۍ به د راتلونکي میلادي کال د جنوري میاشتې تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران له لوري د یورانیمو 80% غنی کېده وخندله. د څلور وړو هیوادونو د بندونو چارو وزارتونو ویندویانو پرون پنجشنبه په یو ګډه اعلامیه کې د ایران د یورانیمو په غنی کېده کې د زیاتوالي په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې وروستي راپور ته اشاره کړې او ویلي چې د ایران دا اقدام د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه ترنګلتیا ډېروي. دوی د یورانیمو 80% غنی کړه د ایران د هغې توجیه خلاف بلل چې اټومي پروګرام د ملکی مقاصد لپاره دی. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې ایران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو سرعت ډیر کړی او اوس په کافي اندازه 80% غنی شوی یورانیم لري چې که یو څه نور غنی کړي درې اټوم بمونه ورڅخه جوړولی شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیز غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل وغوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ، د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوې او ویل شوی چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیز زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس ته شرغ لاس زمل علي بشير يم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه موږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00420030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لاره تاسو کولای سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې د واتساپ لاره موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023008111. پر دې موضوع نن په نور بس د خبرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر اغلی شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعال اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې را سره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل شوې ده. نظیفه جانې، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوي. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالې جانې، تاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټول ته معلومه ده، تر کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو لپاره، خصوصا د نجونو لپاره. هغه نجونو لپاره چې دوی لازم او دوی ته چې خپل تاثیر ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او موږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه موږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې موږ د هغوی روحي وضعیت نه چې موږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون نقض کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقض شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو ابعاد ډېر زیات دی چې باید وغږېږو. زه به بیرته ساسو بل زل بیا په وایم بیا بل د فنچنو غات راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان شوزو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندیښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریا بارکزی چې په ناروی کې د افغانستان په خوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا زیرا ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دیخ پرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو، دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټولو افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریو، دا د نور بس د خبرونه ده. زمال علي بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023003111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې تاسو تبصره راوخلم او تاسو ته به ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې موږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریا بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی، ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی لی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د وضعیت پک لوندې یو ډیر شکال نو. په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم به برخه پاتې سول. د دې ترڅنګ د شوزو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې و هغه هم دغسې ادامه لري او تر ټولو شیان ترڅنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په شوزو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی د سر باندې د پانتونونو دروازې وتړل سوې، د دې ترڅنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شوزو د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندې کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې ترڅنګ حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو دپاره د اماراتو دپاره جوړ سوي وو چې دوی باید لاړ سي، حتی په هغې باندې هم بندیز ولګول سو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثر محرم نه لري دې سفر باندې. الان چې تاسو بهتره پوهېږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د شوزو دپاره او د نجونو دپاره لیلی چې همیشه دوی بالته اوسېږي او مخصوصا امارات هم چې خپله یو اسلامي ملک وو. سربېره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګوري د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زه فکر کوم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارتایډ نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سوله د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامخ دي، د ملل متحد په راپورو کې راغلله. سربېره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنه گزارش چې سیزن اوغلو فرایدن سیزن اوغلو جوړ کړل د پاره کې هم ذکر شوی وو. دا هم یو ستر خان د طالبانو د رسمیت پیژندلو د پاره تر اوسه پورې هم لیدل کیږي، خو کڅوونه هم بهرنی مرستې د افغانستان د خلکو د پاره او مخصوصا د شتو هغه شدینه کارکونکو چې په دولتي او نا دولتي مؤسسات کې کار کول، د وګړو د بیکاری په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې ترڅنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کیږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ لپاره د زمينه برابرولو د لپاره او د ماشين د خیاطۍ ورکولو ویشلو د لپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو د لپاره چې د هڅول کیږي، او متاسفانه دا یو ازنی لار ده چې د دې د لارې څخه کولای شي چې نه خپل ژوند تامین کړي. سربیر پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سوال او په دې خبرو باندې خبرات لري وسواله. سربیر پر دې چې متاسفانه د نن په افغانستان کې هغه نهادونه چې د شذو د پاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تضمین د پاره د دې څخه د مخکې ونن سبا هیڅ د سیداره نسبت شي د توانېږي ولارسي او خپل یو شکایت سرچکی. متاسفانه ډېر په خوښنۍ سره باید وایم چې په افغانستان کې د نن د دولتي مؤسساتو دروازې د شګو په وړاندې تړل شوی دي، حتی که چیرې دی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو د پاره ورستلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کیږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نو دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د شګو د خوا څخه مخته وړل کېدل او د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم د دې ته احوال ورکړل چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دی د خپل مؤسسات له غوې په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او درغې وست دی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان انجینر ورسره مخامخ دي. د باندې د افغانستان څخه مشتونی لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن نه د هر ورځې په تیرې دوه سره مشوینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټول شیانو ترڅنګ تاسو وینئ چې د کوچنی انجنونو سره او نابالغ انجنونو سره د واده کولو او مخصوصا د طالبان مشرات دې ته تول کیږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندیشنې وار خبره ده په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی د قدرت ته رسیدلی دی پیسې ټولولو او شې د کولو ته مخ اړولې دي چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه مشته ډېر ستر کچه باندې کندي یتیمان معلول او معیوب خلک مشته پاتې سول، د هر کم باندې هم متاسفانه د افغان میرمنې بها چې کوم دی د هغه د جنگ یا د سیاسي قدرت واکمنو چارواکو ته ورکی دا هم یو
ش ډیر مننه اغلی بارکسی زبیر ته تاسو ترازم. تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو، اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه نیک لختره ما پات میومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو مرته زنګ وهلې دې ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړی مهرباني
نیکیل احترام مات شغلی شکریا بارګزی تمړنی کوم تاسو دا غاډی راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم محمد قاسم ملک کوزه ما دا غړې د ایران سنبرستان زبدونه کدر کیوم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی سوی چې د دوی حق ورته نه د جمهوریت په وخت کې وشوز د حقوق پرور کو سوی دی نو وسور کو سوی دی نو په چیرې کې دا سوی دی چې دوی وشوز د حقوق ورکړي دي په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته د در په دره د هیڅ حقوق نه دی ورکو سوی کړي وایي د مرته شریعت په رونا کې دوی ته حق کوکور کړی دی هیڅ نه کړی بس صرف هغه شو چې دوی مخته وړي جمهوریت او شعار او چې په وړاندې کې وایي چې جمهوریت ته ازادي ده هیڅ ازادي شولستانه ورکوته د جمهوریت په وخت کې هم شې تر فرولاندې وي وسم تر فرولاندې په تیر وخت کې تر فرولاندې وي دا یو خبره او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی چې شکر جا بارک خپل په خبرو کې ویل چې هر حکومت راغل دې یا شذکې یا ماستور خوشنند هغه کوم ده د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړوس په ترکیه او په آرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوې سات کې مرمر د افغانستان ملت تر په دري دا نه چې وایي شوز ته حقوق نه دی ورکوي زموږ د ملت خلکو ته یو تم حقوق نه دی ورکوي ټول تر فرولاند سوي دي هیڅ چاته حقوق نه دی ورکوي وایي چې نړۍ نه وي چې موږ حکم چې موږ به تعالی مکیږو دا د افغانستان خلکو ته زړه ملت ته نیمه چې ظالم او پر دوی شین دوی تکي دا د انسانینه د سوی د دوی د رشیدي د یو دولت سره په سره کینه کار وکي دا دولت په سره کینه پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي د اپوزین راګیږي چې دا موږ ورځ ورځ شهر او مختنځو اوس موږ ورځ ورځ تکي تراني مختنځو خپل پستورګو وینو چې موږ حق خپلته چې شځمو د تعلیم ته پاتېږي دوی ځغ نه پورته کوي بس دا سیو نه پورته ګوري کا خپل د پیسو د پاره یو ځغ پورته کوي شته چې کني یو کم ځغ نه پورته کوي خو په کور قرار نه استي څه که شته د تعلیم کېږي به تعلیم د سیو دا فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به یو نه به یو شته په یو دفتر کې لرول چې نار به ګرځا کار کوي نو د شکرې بار دې سړي ډیر خوشاله دي ماجر لري
بلې ستاسو ژغ مات مات کیږي خو ستاسو هدف می واخیست یو ستاسو د تفسیر په اړه باندې به موږ خبري هم ورسته کوو ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راو وهي او ستاسو نظر موږ واخیست اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم ستاسو د دوی ژغ به هم را واخلو به به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ش فکر کوم چې ژغې قاتاسو اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشتوه هي زب تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هله د چې مشت زنګ راو هي د خبرونې تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشت مهم دی د واتس اپ شمیره د 00420023008111 پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به تاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم اوس هم خپل ملمنو ته بیرته ورځو اغلی حق پال تاسو د خبرو او همدارس د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم د افغان شوزو او جنو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبري وسوي د نورو مسایلو ترڅنګ تاسو چې کله په افغانستان کې په نور ولایتونو کې لښوځو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کومې کیسې دي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شې او تاسو هغه کیسې یاد دوی د ژوند د وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سي چې اوسو بلګي مشته وایست او د زده کړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې
مننه مننه جانې ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي، مثلا داسې نسل دا چې اغنجونی چې دوی دا امید درلوده او دا خوب او دا هدف درلوده چې دوی مثلا قاضی شي، ډاکټر شي یا انجینر شي، دوی موږ ته وایي چې مجبور استو چې زه په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم، او یا دا چې د پانتون په دریم او څلورم صنف کې انجینر و او انجینری لوستله او غوښته چې انجینر شي، او یعنی فکر وکړئ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری، خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دې ته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي، تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه، د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي. دا یو بیلګه ده، یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول. موږ د سې خوځو سره هم په تماس کې یاستو چې دوی افغانستان کې په ډېر مهم بستونو کې کار کوي، د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یانجونی چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده، لکه استرالیا، لکه کاناډا، لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی، خپل ماستریان لوستې دي، او یعنی ډېر ژور او ډېر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي. خو دوی نن په کور ناست دي، ځکه چې د کله چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه یې، ماش هم کلشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې رسېږي ورته که نه رسېږي، خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده، مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه، هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی، غواړي چې د هغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې دپاره کار وکړي. دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي، دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منصب دپاره خبرې کولې، ملاقاتونه یې کول او بین المللي تجربه یې درلوده. نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفې ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي. همداسې موږ پوهېږو چې دا ورور اشاره وکړل چې افغانستان په هېڅ دوره کې کار نه ده شوی. موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډېر یا تقریبا 2000 مونږه په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکي درلوده، مونږه قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلی مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کاوه، انوالی کې کار کاوه، بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې د نورو محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کاوه. یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند، د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر کوي.
ډیر مننه اغلی حق پال. زبیر ته تاسو ترځم، تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو ټلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی اغلی شکری بارکزی او اغلی نظیفه حق پال دي د دې خبرونه ل درې ملمنی اغلی سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی، اول به دوی را واخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
السلام عليكم محترم علي جان بشير خور، سلامونه او نيکي هلي ومني.
وعليكم السلام، ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلې دي. که خپل نوم یادول غواړي مهرباني وکي، او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پر رسنو کې هر وخت زه خپل نوم معرفي کوم. د ما کشمیر خان زرملوال مینوم در د خیبر پښتونخوا هرې پر نوم یې اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته د ازادي اورېدونکو راډیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه او نیکې هیلې.
مننه زرملوال صاحب. تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ که د موضوع په اړه باندې تبصره کوئ او که تبصره لرئ مهرباني او پوښتنه هم کولای شئ؟
نه زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم ملالۍ جانې.
سمه ده، ولې نه، مهرباني.
پوښتنه که وخت وروسته به بیا پوښتنه هم وکړو. دغه په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر د داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چل چلند کوي. یعنې په کلونو خبره ده، یعنې دا د نن ورځې نه ده، نه دغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي د افغانستان دولت منځته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده، مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فرانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه چې به یې هلته په کور کې کېنوله وای دا د جی ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه، او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي محترمې ملالۍ جان.
ښه،
کومه چې سما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکي خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات وو، کلوبه غرو ته خس به یې ترې راوړو، درانده درانده کارونه به یې کول. اوس یې هم پکې یو خبره دا ده، او بل په دغه تېرو شل کاله کې چې ما لیده دا د کرزي دور و دیارلس کاله، اوه کاله د اشرف غني دور و، په هغه وخت کې هم ښځو یې هغه ورځ نه لیدلې، ځکه چاپې به وې، مشکلات به وو، کور باندې به ورغله، ښځې به هم شهیدانې کېدې، یعنې ټوله کورنۍ. یو خو دا خبره وه، او بل زما په فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2024 کال په افغانستان کې د ښځو دپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې زموږ د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنې ډېر مشکلات او ډېرې
ډېره مننه
لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بله بله ډیره مننه، سلامت اوسئ، ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو میلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي و اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلی بارکسی، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی و، د درېو خبرو ته اشاره وکړه، د چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې شوځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همدار ازول چې یوازې شځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسنی وضعیت څخه، او دا چې یوازې شځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا دریمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو شځو د حقونو لپاره او چپ ناست دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوئ، فکر کوئ چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې، فکر کوئ چې دغه سم دی؟ آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی، او که فکر کوئ چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره؟
مننه ملالۍ جانې. د یقال زغوارم صرف څوک بیل کوان د جمهوریت وخت کې څوک د نجونو د تعلیم د حق د پاره چې مکتبونو دروازې خلاصي جنجال او ستونزه لوه. موږ هر کال ډاکټران، انجینران، ژورنالیستان او کارپوهان به افغانستان د پانتونونو څخه فارغېدل. د دې ترڅنګ مشخص دفترونه موجود و چې هم شدې پکې کار کول هم نارینه، یعنی دومره فقر و غربت سره چې نن سبا شدې مخامخ دي، هغه وخت مخامخ نه و. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې بنسټیز کار که نه وای سوی نو نن افغان میرمنې په دې نه پوهېدل چې د دې حق څه دی. کېدای شي د دې هدف د بنسټیز کار څخه دی چې یعنی ستونزې په ټولنې کې په هره دوره کې د حاکمیت وه. زه نه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ستونزه نه وه، که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکړم، څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم، تر شل نه اضافه یوویشت کاله، همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به هم خبرې کولې، سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بېلګه مو هم ورته ورکوله. نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي، دا چې په تېر نظام کې د ښځو د پاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه، نو که چیرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای، زه فکر نه کوم چې دا به یو خنډ یا یو معضل بلل کېدل. د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل غږ نه پورته کوي، او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی، زه دا خبره سل په سلو ورسره منم، موافق یم، مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي. د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي، پانتونو ته ولاړ شي، درس وایي، انجینر نه شي کولای. الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي، باندې ولاړ شي، څوک پوښتنه ور باندې نه کوي، شي دې شرګان نه شي کولای. د الکانو لپاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار لپاره متاسفانه افغان میرمن لپاره نه دي. نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کوای شي چې دوی وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دې چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی بڼه باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی، متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو. دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی، خو بل خصوص د ښځو حقوق، یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق سبا په افغانستان کې نقص کېږي، د نارینه و دا هم کېږي، خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای. نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق دپاره خپل ژغ پورته کړي، او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه، په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي، نو پرمختګ مې او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي، دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي، د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي، چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي. د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټې ویني، نو بیا نو سمه خبره ده هېڅ دې خپل ږغ پورته نه کړي، که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت یې وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل، او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به زندگی سره تعلق ولري، یو پسرفته افغانستان دی چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس مې راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرست اداره یعنی ونه توانېدله چې یو
منظم اداره ته واړی یا د خپل شتون د پاره خپل تعریف وکي په د قانون په چوکاټ کې، یا غسی قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو ویلي دا انکشافي پروژې چې اعلان کیږي پیسې هم د باندې خرجي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې وکاله تک حاله خالی د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت نه کېدلې دي. او دې د فکر کې چې ولادا ګرد شیان د طالبان د خوا ته کیږي، موږ خپل دینی علماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهیږو چې یو دینی عالم یو کانال نسی جوړولای، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولای، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولای، حتی یو دینی عالم نسی کولای چې یو ښه قومندان وسی. ځکه چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پی په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع د پاره چلری. دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي، هغه دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې د خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل نوم یو ستر جفا ده چې یو شتمنی ده چې د افغانستان د خاوري خواته لیدي. نو نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه سره جفه د خلکو سره سره، مګر دا چې خپل د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق د پاره خپل شخ پورته کی. تاسو د څونې نارینه وو ژغ اوریدلې دي لکه چې نن سبا له کوزي سره یاد کړل چې د خپل حق د پاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې هغه خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت، په ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دی وایي چې ولا غو اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه کم حق وایي، نه هغه موږ دغه باندې لا ډېرې خبرې لرو. یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو لپاره ټولنیز مشتیاته، ټولنیز حرکت، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د شاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت سره ډول په سیستماتیک توګه لښودو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیز کچه باندې د توپیری چلند ځینی مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو لکبل لښودو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیک توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لار یا زمينه برابرولای شي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه شي څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ شي؟
من نامال لژنی تاسو فکر کوم چې دا ډیره مهمه مسله ده، ځکه چې اکثریت خلک باندې خبرې کوي چې خو یو فرهنګي مشکل ده، او طالبان هم چې دا کار کوي دوی مغه خلک هم دغه غواړي، نو باید هم دغه څه بندیزونه باید ووسی. زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل، سیستماتیک او ټولنیز او یا غت تختاری
تاوتریخوالی ترمنز باید یا تفاوت تقایل شی. معنی دا چی یو تاوتریخوالی دا چی یا اغا دودونه دی یا اغا مشکلات دا پر طولنه که چی اغا کیگی چی فرهنگی وی، اغا کیگی چی اقتصادی وی، اغا کیگی چی اتا روانی وی. روانی معنی دا چی پا اغا طولنه که چی دا جنگ نوصلی وی، مونگ گورو چی تلویخ کالا تقریبا مونگ پا جنگ کی استو، نو بعض دودونه پاتی کیگی، بعض مشکلات پاتی کیگی، او اغا مشکلات دا حالا حال کول دا پارا، یعنی پریشل کلونو که چی جمهوریت پو وقت که اغا کارون چی وش مونگ وای چی اغا کارون بنسیتیز نگو یا طول خلق ورسخه استفاده و نکلشو، یا ادقال دا خلق و دا وضعیت دا تغییر دا پارا پر دیر وسیع توگا بانده تغییر دا نورل. از فکر کام چی یو دلیل داده چی مون باید دیر غد توقع نلارو زکر چی داغا اجتماعی تغییر چی دا وقت تا ضرورت لری او دیر اساسی کارون تا ضرورت لری چی شل کالو که او آغا محدودیتون چی دا اقتصاد لپالا و دا جنگ سر منگا مخامخو د نور مسائل سره مخامخ وو چې معنی کې د خدمات خلکو ته ورسیږي او بلاخره تغییر راشي په ټولنه کې. نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید ټولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شو ویل طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي. که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ، مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو. تاسو د نړۍ په لیست کې وګورئ، دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته، خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت له طرفه ده. ښځې هلته په سیاست کې، په اقتصاد کې، په قضا کې، په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي. دا چې دودیز مشکلات شته، دا چې اقتصادي مشکلات شته، هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري. حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ د نړۍ هر هیواد او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو، حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي. یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي، دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي. د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې، خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري. ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و، په څنګ کې هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي. او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه موږ لرو په نړۍ کې، هیڅ هیواد کې تاسو نه ګورئ چې د ښځې څخه د هغه د کار او د درس او د او خصوصا حتی د قضا حالت کې چې وایي بعضې علمای یا فقها دغه لري اختلاف لري چې ښځې قضاوت کولی شي که نه شي کولی. خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سني حنفي فقه باندې پر بنسټ باندې جوړ شوی هیواد دی چې په هغې کې د شورای قضایی په سطح باندې یو ښځه هلته قاضي عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ولې څه وشي
مېرباني
دا چې څه وشي سفیر صاحب ډیر ورته ښه اشاره وکړه زه صرف دا غوښتل خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بیل دین چې دا د دوی اساسي حق دا اسلامي حق دا کلتوري حق دا متګم بشري حق دا د یو طرف ته پرې دی آیا د یو کورنۍ مثال کتا سو واخلې یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلې آیا یو ټولنه بیل خزي د وندې څخه پرمختیا کولای شي کنه شي کولای مونږ تقریبا اته 20 میلیونه مونږ وايي چې نفوس مونږ په فقر کې دی یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه ایا د دې حالت څنګه وته شو بیل دي نه چې خزي فوټوونه کې رول ونه لري ام دا اوس د اقتصاد ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکی خدماتو کې په مؤسساتو کې په نورو برخو کې خزي د خزي فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوې دي د طالبانو لخوا او هغه سره چې د فعالیتونه ودرول شوې دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوی دی خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوی دی نړیوال ټولنې څخه نو مستقیما اغیز د خزي د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیز د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په د سرخوان باندې دی
ډیر مننه غلی حقپال اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل زموږ لملمنو څخه ډیر مننه کوم د اغلی شکریا بارکسی او اغلی نزیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ د اغلی سپیشل ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې زموږ نور پښتني هم پاتې سوی چې باید اغلی بارکسی څخه مو اوریدلی وای خو وخت اجازه نه راکوي اوریدونکو کو تاسو د ملمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان شذو لپاره څه ډول وو د شونځي د بندیدو په هنتونونو د دروازو د بندیدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د شذو د حقونو فعالانی بندسوي او وخت نا وخت پرته له محاکمه او قانوني پروسه دوی برته په ځینو مواردو کې راخوشستوي دي چې همدارز د جنونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسو چې دوی ته ورکول سوی و د یو بل هیواد لخوا څخه خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنکړه چې د زده کړو لپاره بلاړي سي همدارز په یو ان او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارټاید غوندي ترمینالوجي وکارول سول او شته لکاره څخه به برخې کړای سوی د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې د دې ترڅنګ غلی بارکزیت ته هم اشاره وکړه چې شذو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطی او دوی د خپل خوشي و رښتو ته نسیتلای همدارس د شذو پر تاګ را تک د ممنونیت خبره یادونه وسوه غلی حق پال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د شذو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د کم عمر ودونو په اړه باندې خبري وسوي او ریدونکو د دې خبرونی وخت نور پای ته رسیدلې دی بل اونې به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
تیچی بیا براشی گرانا زوانی چی تیراشی بیا نرازی مینا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
जाना